برنامه بعد. خدا نگهدار.
ډیر زیاته مننه ارزو غیاسی له تاسو او له قدرمن ملمت څخه په یو بل خبرونه کې اوریدونکو ته هرکلی وایو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره سوان فکر پروګرام هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر اشرف غنی د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره له سولې مخکې له پاکستان سره سوله مهمه اړتیا بولي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف بیا وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد د ترکمنستان د هڅو ملاتړ کوي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د اوکراین د کړکیچ اروپایي منځګړي وایي هغه دوو کسانو چې اوکراینی ځواکونو لخوا نیول شوي اعتراف کړی چې د روسیې د وسلوالو ځواکونو غړي دي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه. ولسمشر اشرف غنی د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره له سولې مخکې له پاکستان سره سوله مهمه اړتیا بولي. ولسمشر غنی د افغانستان لپاره د تماس نړیوالې ډلې غونډې ته په وینا کې د افغانستان جګړه یو ځل بیا تحمیلي وبلله، او په دې ترڅ کې د پاکستاني چارواکو د هغه ویناو یادونه وکړه چې له وسلوالو طالبانو سره پر مرستو اعتراف کړی. ښاغلی غنی زیاته کړه د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له دې وینا چې د پاکستان له خاورې به هیچا ته د افغانستان پر ضد د کار اخیستو اجازه نه ورکوي ډیر خوشاله شوی، خو د ټینګار وکړ چې پاکستان باید خپله داشمنه په عمل کې ثابته کړي. بلخوا د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد د ترکمنستان د هڅو ملاتړ کوي. ښاغلی شریف په اشقاباد کې د ترکمنستان له ولسمشر قربان ګولی بردی محمدوف سره په خپله پرونۍ کتنه کې وویل هیواد یې چمتو دی چې د خبرو او ډیپلوماسۍ له لارې د افغانستان د کړکیچ د هواري لپاره د ترکمنستان هلې ځلې پیاوړې کړي. ترکمنستان د منځنۍ اسیا یوازینی هیواد دی چې د نویمې لسیزې په وروستیو کې د طالبانو له رژیم سره یې ښې اړیکې لرلې. د پاکستان او ترکمنستان مشرانو د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پراختیا او د انرژۍ د صادرولو د سکتور په اړه هم خبرې وکړې. دا ټاپي پروژه چې په عمل کې دوه سره د ترکمنستان غاز د افغانستان لاري پاکستان او بیا هند ته انتقالیږي د دې سکتور د ملاتړ دی. د ترکمنستان ولسمشر ویل چې دا پروژه په بریالیتوب سره د عمل کې دوه په حال کې ده. بردی محمدوف زیاته کړه چې ټاپي پروژه به په سیمه کې د انرژۍ په اړه بحثونه یو نوي پړاو ته ورسوي. په هرات ولایت کې چارواکي وایي چې په شینډن ولسوالۍ کې پر درې ولسوالیو د وسلوالو طالبانو د پرونۍ حملې په نتیجه کې برید کوونکو ته سخت تلفات اوښتي. دا هرات والی ویاند احسان الله حیات په دیاړه ویل
در درگیری که 7 ساعت طول انجامید 14 جسد که ما
دی وای پاغن خطه کی چې وسات روانه و څوار لسمړي پیژندل شوې دی او موږ ولیدل چې دا مستقیما د طالبانو مړي وو، خو د طالبانو ټول تلفات د څوار لسو او درويشتو کسانو ترمنځ دي
کوشته شوم.
دا خغلی حیات په وینا په جګړه کې افغان ځواکونو تمرکزوب لنډه دا وختي په سیمه کې د ساده رادیو خبريال د ریپورت لمخي د دې جګړې په نتیجه کې د سیمې ځینې اوسیدونکو له خپل کورونو وتلي او د هرات ښار ته کډه شوي. د وایي چې طالبان د خلکو کورونو ته نوتی وو له هغه ځای ډزې کولی او افغان ځواکونو د کورونو تر ور لاندې نیولې وو. د سیمې د یو روغتون چارواکو ویلي څلور ماشومان او ښځې چې ټپیان شوي وو د روغتون ته انتقال شوي دي. په نیمروز کې چارواکي وایي هغه تو کسانو لډل چې غوښتلې په دې ولایت کې ځان وژون کې حمله وکړي شپک تنه وژل شوی. د نیمروز امنیه کمانډان محمد قاسم جنگلباغ پرون ماخام ازادي رډیو ته ویل دا په خده نیمروز ولایت په چاربرجک ولسوالۍ کې شوی. د جنگلباغ په وینا د دې په خیالت هغه چاودنه و چې د برید کوونکو په ډله کې وشوه.
8 نفر انتحار کننده میخواستن که در ولسوالی هجوم.
جنگلباغ وایي تو تنو انتحاریانو غوښتل چې پر ولسوالۍ برید وکړي چې لنې کمرخه د دوی د یو واسکټ د غوسو پر مهال و چاودید. په چاودنه کې د ډلې شپږ تنه وژل شوي او دوه نور
فرار میکنه.
د نیمروز امنیه کمانډان په وینا په خده چهارشنبه په ماخام شوی وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او سم دا سیمه او نړۍ څو خبرونه. د اوکراین د بحران اروپایي منځګړي وایي هغه دوه کسانو چې د اوکراینی ځواکونو لخوا نیول شوي اعتراف کړی دی چې د روسیې د وسلوالو ځواکونو غړي دي او له بلتون پالو د ملاتړ لپاره مسکو استولي. د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان لخوا د دې خبر افشا تر دې دمه په اوکراین کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د مستقیم لاسوهنې په اړه تر ټولو موثق سند دی چې خپرېږي. کیف او لویدیز متحدان له څو میاشتو را په دې خوا پر روسیې تور لګوي چې د اوکراین په ختیځ کې د بلتون پالو ملاتړ کوي او وسلې ورکوي، خو روسیه دا اداره دوي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي چې له دوو روسي اسیرو پوځیانو سره یې په یو پوځي روغتون کې د چهارشنبه په ورځ مرکه وکړه او دواړو اعتراف وکړ چې د روسیې د پوځ غړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تایید کړی چې د اسلامي دولت ډلې په لاس ته عراق د رمادي ښار سکوت یو تکتیکی په شاتګ و خو د ویلي فکر نه کوي چې د افراطي وسلوالو پر ضد په جګړه کې ماتې خوړلي. ښاغلي اوباما له اتلانتیک مجلې سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه ویلي شک نشته چې د عراق په سنی میشتو سیمو کې پوځي ځواکونو ته نه یوازې باید د روزنې پروګرامونه زیات شي بلکې سنی قبایل هم باید تر اوس زیات فعال شي. په همدې حال کې د عراق د حکومت پلوي پولیس او ملیشه ځواکونه وایي چې اسلامي دولت ډلې پرون په رمادي کې د دولتي ځواکونو دفاعي لیکې هم ونیولې او د دوی دفاعي لیکې اوس له رمادي ښار لس کیلومتره لرې په حزبیه ښار کې پرتې دي. په وروستیو رپورټونو کې ویل شوي چې د رمادي ښار د ختیځ په شل کیلومتره واټن کې په خالدی ښار کې زرګونه شیعه جنګیالي راټول شوي او د رمادي ښار د بیرته نیولو عملیاتو ته چمتووالی نیسي. د سوریې د بشري حقونو یو څارونکي ټولنه وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو د سوریې د تاریخي ښار پالمیرا له نیولو وروسته ولس تنه ملکیان اعدام کړي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکزی په برتانیا کې دی وایي چې لږ تر لږه د څلورو کسانو سرونه غوڅ شوي. د دې ټولنې مشر رامي عبدالرحمن وایي دا کسان د سوریې له رژیم سره په همکارۍ تورون وو. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې په وینا د پالمیرا ښار د نیولو په عملیاتو کې چې څه باندې دوه اونۍ مخکې پیل شول څلور سوه شپېته کسان وژل شوي. د چهارشنبې په ورځ داعش ډلې پر دې تاریخي ښار چې د نړۍ د څو نورو تاریخي ښارونو په څیر د یونسکو د تاریخي میراثونو په فهرست کې دی ولکه ټینګه کړه. دا ویره شته چې داعش ډله به د عراق د څو ښارونو په څیر دا ښار هم ویجاړ کړي. د اسلامي دولت ډلې د پلویانو پر ټویټر پاڼه په خبره شوي بیان کې ویل شوي چې د پوځي قرارګاه په ګډون ټول پالمیرا ښار د داعش ډلې په ولکه کې دی او دا د سوریې لومړنی ښار دی چې په مستقیم ډول یې د سوریې له پوځي ځواکونو څخه نیولی دی. ولسمشر باراک اوباما تونس له ناټو بهر د امریکا لوی متحد بولي. ښاغلي اوباما له 2011 کال راهیسې په تونس کې د ډیموکراتیک پرمختګ د ستاینې په خاطر د هیواد ته دا لقب ورکړ. اوباما د تونس له ولسمشر سره تر کتنې وروسته ویل متحده ایالات له تونس سره لنډمهالي مرستې کوي څو خپل اقتصادي اصلاحات بشپړ کړي. په واشنگټن کې په پرونۍ کتنه کې دواړو مشرانو د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې او د تونس په ګاونډي هیواد لیبیا کې د ثبات د هڅو په اړه خبرې وکړې. دا خبرو دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او مطالب لرو. د ناټو لپاره د امریکا سفیر وایي د افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو دوام په دې هیواد کې د ښې حکومتدارۍ او امنیت او له ګاونډیو سره ښو اړیکو پورې تړلی دی. په دې اړه په رپورټ سربیره مو له دې خبره وشي. د زابل ولایت سیمه چارواکي وایي د 1200 پاتې برمته شوو مسافرو د خوشي کولو هڅې روان دي. په ننګرهار کې د ښوونکو د یو اعتراض حال هم درکو او د ولسي جرګې د اداري هیات او یو شمېر کارپوهانو له هغه اعتراضونو مو هم خبره وشي. وایي د اشخاصو د ټاکلو په سر د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافونه د دې سبب شوي چې د ځینو خلکو حیثیت ته تاوان واوړي. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم راواخلو. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې اورئ چې تاجکستاني چارواکي غواړي د دې هیواد د کورنیو چارو په وزارت کې د پولیسو د خاص واک د قمندان په اړه چې ویل کېږي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې سره یو ځای کېدو اراده یې لرله خلکو ته معلومات په ډاګه کړي. د خبرونې په دوهم نمایي کې ځوان فکر پروګرام هم له یاده مباسي. د ناټو لپاره د امریکا سفیر له پاکستان سره د نړیوال ټولنې د وبخیده. ناټو لپاره د امریکا سفیر له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د مرستو دوام په دغه هیواد کې د ښې حکومتدارۍ امنیت او له ګاونډیو سره په ښو اړیکو پورې تړلی بولي. دا موضوع نوموړي د پنځشنبې په ورځ د ویډیو کانفرنس لارې په کابل کې خبري اعلانو سره شریکه کړې. قسم سولم علي پاړه نور جزئیات راکړي.
د ناټو لپاره د امریکا سفیر وایي افغانستان یوازینی هیواد دی چې هر کال د نړیوالې ټولنې تر ټولو زیاته مرسته ترلاسه کوي، خو ډاګلاس لوټ له افغانستان سره د دغو مرستو د دوام لپاره د یو لړ شرایطو یادونه کوي. هغه څه چې زه وړاندیز کوم دا دی چې د دې لپاره چې د مرستې په دغه اندازه پاتې شي او دوام وکړي، افغان حکومت باید په درو برخو لکه امنیت، د ملي وحدت حکومت او د سیمې په کچه پرمختګ ته دوام ورکړي. ښاغلی لوټ چې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د امریکا په سفارت کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د وروستۍ غونډې په اړه د ویډیو کانفرنس له لارې معلومات ورکول، په یادو برخو کې د ملي وحدت حکومت د هڅو ستاینه وکړه. د ترکیه په انتالیا ښار کې د ناټو د بارنۍ چارو وزیرانو په وروستۍ غونډه کې تر 2014 میلادي کال وروسته له افغانستان سره د دغه سازمان پر دوامداره مشارکت موافقه وسوه. په دغه غونډه کې د ناټو عمومي منشي ویل چې دغه سازمان له افغانستان سره په ملکي او پوځي برخو کې د مرستو دوام ورکولو ته ژمن دی. له دې مخکې د شیکاګو په غونډه کې نړیوالې ټولنې ژمنه کړې وه چې تر 2018 میلادي کال پورې له افغانستان سره هر کال 3.1 میلیارد ډالر مرسته کوي. د ناټو لپاره د امریکا سفیر وایي له دغو پیسو څخه 3 میلیارد د امریکا متحده ایالات برابروي او پاته نور یې د نړیوالې ټولنې لخوا افغانستان ته ورکول کیږي. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې افغان حکومت هم په یادو برخو کې هڅې پیل کړې دي. د چارو کارپو غفور لیوال په دې اړه وایي
هغه څه چې ډېر واضح دي هغه دا دی چې د نوي ولسمشر محمد اشرف غني پر اتک سره فکر لږه په دغه لاره کې هغه د ارادې موجودیت عملي نشي موږ وینو. په دې دوه برخو کې یو د ښې حکومتدارۍ د رامنځته کولو، دومه خبره د ګاونډیو سره د مناسباتو تغیر هم تاسو په وضاحت سره وینئ.
خو ښاغلی لیوال وایي د امنیت په برخه کې پرمختګ یوازې په افغانستان پورې مربوط نه دی، بلکې دا ستونزه سیمهیز او نړیوال اړخونه لري. کارپوهان وایي که افغان حکومت له ژمنې سره سم له اداري فساد سره جدي مبارزه ونه کړي او ښه حکومتداري رامنځته نه کړي، نو نه یوازې دا چې نړیوالې مرستې به له لاسه ورکړي، بلکې د حکومت په وړاندې به د خلکو بې اعتمادي هم زیاته سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د زابل ولایت سیمه چارواکي وایي د 1200 مسافرو د خوشی کولو هڅې روانې دي. د ولایت چارواکو پرون ازادي رډیو ته ویل د مرکزی حکومت له چارواکو سره په ګډه کوششونه تیز کړي چې پاتې 12 برمته شوي مسافر هم خوشی شي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
د زابل په ولایت کې د 1200 برمته شوو د خوشی کېدو لپاره هڅې پراخې شوې دي. د دې ولایت چارواکي هیله کوي چې پاتې 12 برمته شوي به هم په نږدې راتلونکي کې خوشی شي. د زابل د ولایت ویان ګل اسلام سیال د پنځشنبه په ورځ په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
د منګ ولایتي اداره وامدارنګ مرکز سره په ګډه باندې کار کوي ترڅو د غفاتې ورونه د وینور په شان چې نن سره راخوشي وي د پښان راخوشي موږ د اماغه ورځ د منګ ولایتي اداره او مرکز قرار ناش نه دی حالې ځل شروع کړی دي او کوشش کیو ان شاء الله زه اطمینان ورکوم د خپل ادارې د خوانه چې موږ په دې باندې کار کوو ترڅو د غفاتې ورونه هم تازه پر ځای راخوشي.
د زابل ولایت چارواکي دا سرګندونه په داسې حال کې کوي چې شاوخوا 2 اونۍ مخکې د 1.5 برمته شوو له جملې نه 19 خوش شول چې اوس مهال د کابل ښار په یو روغتون کې تر درملنې لاندې دي. دغه کسان شاوخوا 3 میاشتې مخکې د کابل کندهار په لوی الار د زابل ولایت د شاجوی په ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو برمته کړي وو. که څه هم ویل کېږي چې 19 خوشې شوي د وسلوالو مخالفینو له یو شمېر کسانو سره چې له دولت سره وو تبادله شوي، خو د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني څو ورځې مخکې دا خبره رد کړه او ویل چې د 19 برمته شوو د خوشې کولو لپاره هیڅ ډول تبادله نه ده شوې. په عین وخت کې د 12 برمته شوو د کورنیو غړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د دوی د کورنیو د غړو خوشې کولو ته دې هم هڅې وکړي.
از حکومت جدن خواهش داری که مسافران چیزی که باقی مانده دنبال چی بگرده رها کنی.
له حکومت جدی هیله کو هغه مسافر چې پاته دی هغوی دی هم را خوشی کری. دو زمان می برم تصویبی و مشر زوی می سید گوهر او کشر سید رضا نومیده. کشر زوی می اوز هم ندی را غلی.
د 19 خوشی شو کورنی وای چه خوشی شوی 19 واره پا دول دول ناروغه وقت شوی دی. دوی د خوششو ناروغانو په درملنې هم ټینګار وکړ. د زابل په ولایت کې د 1.5 برمته شوو پیښه لومړۍ پیښه نه ده، بلکې له دې مخکې هم په ځینو لویو لارو کې مخالفینو د موټرو سپرلۍ ښکته کړي او له ځانونو سره یې نامعلومو ځایونو ته رسولی دي. عام خلک او کارپوهان له حکومته غواړي چې د لویو لارو امنیت ته دې تدابیر جدي کړي. دوی وایي که د لویو لارو امنیت خوندي نه شي له یوه ولایته به بل ته د خلکو په تګ راتګ او همدارنګه په سوداګریزو چارو ناوړه اثر پرېوځي.
آزادي راډیو.
د ولسی جرګې اداري هیئت او یو شمیر حقوقي کارپوهان وایي چارو ته د اشخاصو د ټاکلو په سر د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافونه ډیر کله د ځینو اشخاصو حیثیت ته زیان رسوي. دوی وایي دا ستونزه تر دې کچې رسېدلې چې حتی اوس یو شمیر کسان ځینو پوسټونو ته د کاندیدېدو لپاره څېړنه کوي. د موضوع په اړه به نور تفصیل د یوسف خان زدران په رپورټ کې واورو.
د ولسی جرګې غړي او د حقوقو یو شمیر کارپوهان مهمو حکومتي پوسټونو ته د کسانو له معرفې وروسته بیا د حکومت د مشرانو ترمنځ د نظر اختلاف له امله د هغوی بیرته لرې کولو موضوع اندېښمن کړي او دا کار حیثیت وژنه ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو اتو میاشتو کې د ځینو ادارو او وزارتونو لپاره څو کسان معرفي شول، خو د هغه څه له امله چې کارپوهان یې د جمهور رئیس اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د نظر اختلافات ګڼي بیرته لرې شول. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي دې کار د ډېرو کاندیدانو حیثیت زیانمن کړی او د خلکو په وړاندې د حکومت باور کم کړی دی. د دغه جرګې منشي عبدالروف انعامي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا ستونزه تر دې کچې جدي شوي چې اوس ډېر وړ کسان هم په حکومت کې کار ته زړه نښه کوي.
زه داسې کسان پیژنم چې د حکومت د مشرانو لخوا غوښتل کیږي، خو دوی کار ته د حاضرېدو لپاره چمتو نه دي. دا په دې دلیل چې دوی اندېښمن وي چې د حکومت د دوو مشرانو د اختلافاتو له امله یې د خلکو ترمنځ ابرو
دا په داسې حال کې ده چې جمهوري ریاست دفاع وزارت ته د افضل الدین او بیا د پیژندوال عبدالله خان د کاندیداتورۍ خبر خپور کړ، خو ډېر ژر یې په وړاندې خنډونه ایجاد شول. د دې ترڅنګ د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مشرۍ ته د شکریې بارکزی په انتخاب هم دواړه مشران سره سلا نه شول. له دې سره تازه داسې راپورونه خپاره شوي چې د جمهوري ریاست لخوا د معرفي شوو اتو والیانو له جملې په څلورو یې اجرایه ریاست راضي نه دی. د حقوقي چارو کارپوهان وایي د نظر دې اختلافاتو د ډیرو کسانو حیثیت، کاري مسؤلیت او ټولنیز موقف ته زیان رسولی دی. د حقوقو استاد امن الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل په دې موده کې زیانمن شوي کسان چې حیثیت ته یې صدمه رسېدلی کولی شي محکمې ته مراجعه وکړي.
رسمي معذرت غوښتنه کېدی شي، په محکمه کې دعوه ورباندې کولی شي او محکمه کولی شي په خپل حکم کې دا موضوع نشر کړي او مقابل لور ته وي چې رسمن ته باید معذرت وغواړې او د اخلاقي او مسلکي لحاظ که دوی مکلف دي دغه حکومتي مسؤلین ته باید معذرت وغواړي او مواجه دلایل وړاندې کړي چې په کومو دلایلو موږ دا خلک رد کړل. بغیر له هغه نه دو شخصیت حیثیت ته صدمه رسېدلې او د خلکو په منځ کېدی شي ګونګوسي وشي چې دوی خدای نخواسته اخلاقي منفي پاین درلوده یا کاری منفی پاین درلوده او یا تحصیلي منفی پاین درلوده.
نوموړی وایي دا کار چې په تیرو څو میاشتو کې ډېر تکرار شوی نه یوازې د دې لامل شوی چې چارو ته کاندید شوي اشخاص زړه نازړه کړي، بلکې خپله د حکومت حیثیت هم له سوال سره مخ کړی دی. د چارو کارپوهان وایي د مقرریو په سر شاید تر اوږدې مودې د ملي وحدت حکومت له ورته ستونزې سره مخ وي، خو وړاندیز کوي چې یوازې د هغې چا نوم دې اعلان شي چې په سر یې د دواړو مشرانو ترمنځ کره پرېکړه شوې وي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري او تاسو د امریکا غږ راډیو خبرتیا واوریده. د ننګرهار په سرلو رود کې یو شمیر خونکو د اعتراض په توګه خونځي تړلی دي او په اعتراض لاس پورې کړی. دوی وایي هغه مځکې او کورونه چې د دوی په نوم شوي وو زورور لاندې کړي. دا چې څنګه نور تفصیل به د شمامود شینواري په رپورټ کې واورو.
د ننګرهار سره رود ولسوالۍ په سلګونو ښوونکو له تېرو دوو ورځو راهیسې په دې ولسوالۍ کې د بیا ځل لپاره تدریسي اعتصاب پیل کړی دی. دغه ښوونکي وایي چې د پخواني ولسمشر حمید کرزي د فرمان له مخې د پوهنې ریاست له لورې د دوی لپاره ځانګړې شوې ځمکې د یو شمېر زورواکو لخوا نیول شوي دي. د سره رود ولسوالۍ د ښوونکو د اتحادیې رئیس احسان الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې دوی دوه اونۍ وړاندې خپل کاري اعتصاب د دولتي چارواکو د ژمنو په اساس مات کړی وو، ولې په خبره یې تر اوسه د ځمکو د توضیح څرک نه ښکاري.
یولسم دسمبر باندې موږ اعتصاب مات کړ، خو د یولسم دسمبر نه تر اوسه پورې حکم موږ کوم نتایج ترلاسه نه کړ. نه خط اندازي درک لري او نه نمرې درک لري. او هغه نمرې چې غاصبین چې موږ سره دی بدیل لوزې کړه و چې دوه میدانونه دي، لا هغه میدانونه موږ ته ترلاسه شوي. نه خط اندازي شته، نه انجنیران راځي، نه ولسوال هغه ساحې ته ځي.
دغه خونکو د احتساب داسې محل پیل کړی چې کلنۍ آزموینې ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي. احمد زی وایي که چیرې د دوی غوښتنې ونه منل شي نو زده کوونکي به د کلنۍ آزموینې څخه بې برخې پاتې شي.
دا امتحان مونږ بالکل نه اخلو. که چېرته دغه مونږ ته خپل حق تسلیم شو، د درې سوه جریب ځمکه مونږ ته پوره کړه او آخرین معلم د نمره ورسېده، همدغه امتحان بیا مونږ اخیستی شو په سنبلې کې په میزان کې چې کله مونږ ته دا کار ترسره کړه. که چېرته مطلب نمرې مونږ ته ونه رسېږي پاتې دي، نو دا د معرف د منځه تللو لامل به د چارواکو په غاړه.
خو بلخوا د ننګرهار د پوهنې ریاست مطبوعاتي مسؤول محمد آصف شینواری وایي چې له دې مخکې په سرخود او خیوي ولسوالیو کې د ښوونکو په ښارګوټو کې د غصب ستونزې موجودې وي، خو په خبره یې دا ستونزې اوس هوارې شوي دي. شینواری وایي یوازینی مشکل چې دوی ورسره مخ دي هغه د انجینرانو د کمښت مسله ده چې د ځمکو د توزیع لړۍ ورسره یو څه ټکنۍ شوې ده.
په دې کې شک نشته چې په دغه ښارګوټو کې ځینې ستونزې راولاړې شوې وي. ځینې زورور خلک وو چې هغوی د ښوونکو په نمرو باندې خېټه اچولې وه، هغه ستونزې هوارې شوې دي. اوس عملا په د سره رود ولسوالۍ د سیاسنګ په ښارګوټو کې هم د ښوونکو ته د ځمکو توزیع روانه ده، همدارنګه د خیوې په ولسوالۍ کې هم. خو ځینې تخنیکي ستونزې دا دي چې هغه مثلا په دې کمیسیون کې چې کوم د ځمکو د توزیع لپاره ده، یو پکې د ښار جوړونې د ریاست انجینر دی چې هغه باید هغه نقشه او پلان او دا شیان تطبیق کړي. متاسفانه د هغوی پرسونل کم دی او په یو وار باندې دواړو ځینو ته رسیدګي نشي کولی.
په روان کال کې دا دویم ځل دی چې د سره رود ولسوالۍ ښوونکي د خپل حق غوښتنې په موخه تدریسي احتساب کوي. له دې وړاندې د خیوي ولسوالۍ ښوونکو هم تدریسي احتساب کړی و چې د معرف ریاست د مسؤلینو په خبره اوسې ستونزې هوارې شوې دي.
لرغون پیژندونکي وایي د لوګر د مساینکو په کان کې د برونزو د اثر یو زوړ خار نخې موندل شوی چې 15000 کاله پخوانی دی. لرغون پیژندونکي وایي ترلاسه شوی نخې علامې ښیي چې د مساینکو په سیمه کې د بودایي تمدن لاندې د برونزو د اثر یو خار هم موجود دی. په دې اړه تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې اورو.
لرغون پیژندونکو د لوګر د عینک مسو د کان په ساحه کې د برونز د دورې د 15000 کاله پخوانی ښار نښې موندلې دي. د دوی په وینا دا ښار په دې سیمه کې د بودایي ښار لاندې دی. د دې سیمې یوازې په 10% برخه کې کیندنې شوي دي، خو څه چې په دې ځای کې موندل شوي د بودیزم افغانستان او نړۍ تاریخ له سره لیکي. د عینک د مسو ساحه یو وخت د ورېښمو په لاره کې وه. د نړۍ د ګوټ ګوټ بودایان په همدغه ځای کې زیارت ته راتلل او د زرګونو کلونو په مخه د سیمې یو تر ټولو غوړېدلی ښار و. د عینک د مسو کان لومړی پلا په 1980 لسیزه کې بیا وموندل شو. کلونه وروسته لرغون پیژندونکي وتوانېدل چې بودایي ښار ته پکې لاره ومومي، خو په دغه ښار کې تر 2009 میلادي کال پورې هیڅ راز کیندنې ونه شوې. له همدغه کال را په دیخوا حیرانوونکي لرغوني آثار وموندل شول. په لسګونو بېساري او تر دې مخکې نه لیدل شوي ستوپې او ټمپلونه یا د بودایانو عبادت ځایونه، د راهبانو خونی، په زرګونو تاریخي قطعې او شاوخوا 1500 د بودا لوی مجسمې چې د طالبانو له لورې د بامیان د ویجاړو شویو مجسمو همره دي موندل شوي دي. لرغونپوهانو لیکلي آثار هم موندلي دي. دا آثار چې د څارو پر پوستکي او نورو شانو لیکل شوی د بودایي تمدن تر ټولو پخوانی لیکلي آثار دي. خو د برونز د اثر د ښار د موندلو مسأله چې تر بودایي ښار لاندې په خاورو کې پټ وو، د دې سیمې لرغونتوب لا بې ساری کړ. د افغانستان د لرغونپوهنې د ریاست رئیس قدیر تیموري وایي چې تر دې مخکې هم په افغانستان کې د برونز د دورې آثار موندل شوی دي.
شپږ کال مخکې کار مې په مساینه کې کار شروع شوی ده او تر اوسه پورې موږ هر حاصل چې هلته پیدا شوی دی تر اوسه پورې مکمل مربوط به دورې بودی وم. دلته مونږ ته بعضې آثار چې مربوط به بحث برونز کې مشاهده شوی دی، مثلا کیکر او آثار کلیدي در نه، تر اوسه پورې زموږ فعالیتونه مکمل مشخص په اصل بودا کې دي. موږ کولای شو چې د نور دورو په باره کې افریاد او تحقیقات وکړو.
د لوګر د مس عینک لرغوني آثار په دې خاطر له خطر سره مخامخ دي چې په دې سیمه کې د نړۍ د مسو دوهم ستر کان موجود دی. د افغانستان حکومت په 2001 میلادي کال د دې کان د استخراج قرارداد د چین د پولادو او کانونو له دولتي شرکت ام سی سی سره لاسلیک کړ. دغه چینایي شرکت غواړي چې له دې کانه د 100 میلیارد ډالرو په ارزش مس استخراج کړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو زموږه غږ آزادې راډیو نه اوري. د افغانستان د برېښنا شرکت وای د استوګنی کورونو او ځینې دولتي ادارو ته ورکړل شوی مهلت د دې سبب شوی چې په تیرو دوه نیمو اونیو کې میلیونونه افغانۍ ترلاسه کړي. د غوی د میاشتې په شلمه برېښنا شرکت هغه پوروړو ته لس ورځې مهلت ورکړ چې د برېښنا بیلونه یې په خپل وخت نه دي تحویل کړي. د افغانستان د برېښنا شرکت مرسیال صفی الله احمد زی آزادي راډیو سره په خبرو کې ویل که څه هم د ورکړل شوي مهلت لا یوه ورځ پاتې ده، خو اکثره پوروړو خپلې پیسې برېښنا شرکت ته ورکړي. له ښاغلي احمد زی سره رحمت الله افغان مرکه کړې، دا مرکه وړاندې کوو.
زموږ د دوایر دولتي له خوا نه یو څه پیسې زموږ په حسابو کې انتقال شولې او اوس هم د پروسه روانه ده. زمونږ کې دا د رهایشي او تجارتي بخشونه هم موږ ضربالاجل ورته ټاکلی دی. دغه ضربالاجل روان دی او هره ورځ نن پنجشنبه ده زموږ ټیمونه وتلي دي ساحه کې او هغه مشترکین زموږ چې باقیداره دي د هغوی برقونه قطع کوي. د هغوی باقیداري له دو دورو درې دورو نه زیات پاتې دي، یعنې د څلور میاشتو یا شپږ میاشتو نه زیات پاتې دي، د هغوی برقونه قطع کوي. او دا ضربالاجل زموږ لس ورځې وي چې دا لس ورځې ختمیږي باید خلک خپل پیسې تحویل کړي.
تاسې تخمینی ویلی سئ چې تر اوسه پورې څومره پیسې تحویل شوي دي برېښنا شرکت ته؟
په دغه لسو ورځو کې تقریبا په حدود د 300 میلیونه افغانۍ موږ ترلاسه کړي. دا 300 میلیونه چې موږ تاسو ته وایو، دا 300 میلیونه موږ د رهایشي او تجارتي ساحاتو نه راټول کړي دي او په دوایر دولتي یعنې دولتي ساحاتو کې چې دوی موږ ته پیسې رالیږلي دي، د دوی پیسې آفلاین موږ ته راځي. دا آفلاین پیسې تر اوسه موږ یعنې جمعبندي نه دي کړي. تقریبي پیسې چې ووایو امکان لري چې 150-200 میلیونه د هغوی هم کړي.
تاسو خو د پیسو په راټولولو کې اوس هم له داسې ستونزو سره مخامخ نه یاست؟ دولتي ادارې انکار کوي، همدارنګه هغه زورواکي چې پخوا پیسې نه دي ورکړي دوی اوس هم انکار کوي.
د دولتي ادارو خو انکار نه کوي، اما یو څه مشکلات شته. د دوی بودیجه باندې مثلا د دوی بودیجه تخصیص دوی ته کم ورکول کیږي او د دوی برق مصرف ډیر دی. هم د دوی نظر په تخصیص باندې موږ خپل د موږ پیسې رالیږي، اما مشکل په دې کې دی چې دوی مصرف ډیر دی او هغه پیسې د دوی باندې راکټ پاتې کیږي.
که چیرې دا پیسې دولتي ادارې همدارنګه هغه کسان چې پخوا یې بیلونه نه دي تحویل کړي درې نکړي، ستاسو وروستی اقدام به څه وي؟
زموږ وروستی اقدام په دې لپاره چې موږ د خپل پیسې د بیت المال پیسې دي دا باید حصول کړو. کوشش هم کړی دی چې دا پیسې راټول شي او په زمن کې بیا که دوی وادار په دې نه شو چې دا پیسې موږ ته راکړي، زموږ مجبور مکلف یو چې عدلي او قضایي ارګانونو ته دوی معرفي کړو.
د افغانستان د برېښنا د شرکت مرستیال ښاغلی احمد زی و چې تاسو ورسره د ازادي راډیو مرکه اورېده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا استخباراتو د القاعده د شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن په کور کې یو شمېر موندلي اسناد افشا کړي دي. په دغو اسنادو کې د القاعده پاکستاني طالبانو او د پاکستان د استخباراتو ترمنځ د تماسونو یادونه هم شوې ده. اسمت ساروان په دې اړه جزئیات لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت په پاکستان کې د بن لادن پر کور د حملې په مهال د یو شمېر ترلاسه کړیو پټو سندونو لیست د چهارشنبې په ورځ خپور کړ. په دغو سندونو کې د القاعده شبکې د غړیو خپلوانو او همداراز په مصر کې د حکومت خلاف د مظاهرو، د افغانستان او عراق د جګړو او نورو روانو حالاتو په اړه په سلګونو لیکونه شامل دي. د دغو سندونو په منځ کې د القاعده شبکې د تروریستي ډلې د مشر د ژوند او ارزوګانو په اړه هم معلومات لیدل کیږي. په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن په کور کې د نوام چامسکي کتاب او په لسګونو نور انګلیسي کتابونه موندل شوي چې اکثره د دسیسې د تیوري په اړه دي. په دغو کتابونو کې لږ تر لږه 19 د فرانسې او د جرمني د اقتصاد په اړه دي. دغه سندونو لمخې بن لادن په عراق کې د القاعده شبکې له لورې له اجرا کېدونکو تاکتیکونو راځي نو په سندونو کې ویل شوي چې بن لادن په ځان وژونکو حملو کې د کفارو ترڅنګ د مسلمانانو د وژلو په اړه ملاحظه لرله. د عراق د جګړې له څرنګوالي سره د بن لادن مخالفت القاعده په مختلفو ډلو وویشله چې په پای کې ویشل شوي ډلې په اسلامي دولت یا داعش بدلې شوې. د ډی پی ای خبري آژانس ته راپور له مخې ولسمشر باراک اوباما په استخباراتي ادارو کې د شفافیت د ډیریدو لپاره استخباراتي ادارو ته ویلي چې د دغو اسنادو ځینې برخې خپرې کړي. د امریکا د ملي استخباراتو د رئیس دفتر وویل ممکن په سلګونو نورو سندونو به هم د احتمالي افشا په خاطر غور وشي. د وویل ټول سندونه به چې افشا کېدای د القاعده شبکې او یا د دې شبکې د اړوندو ډلو پر خلاف روانو عملیاتو ته زیان نه اړوي خپره شي. په دغو سندونو کې د القاعده په پاکستاني طالبانو کې د دې شبکې د متحدانو او د پاکستان د استخباراتو ترمنځ د خبرو تفصیل هم شامل دی. بن لادن د 2011 میلادي کال د می په پیل کې د امریکا د خاصو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو.
او سم یو ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی ولسمشر اشرف غنی د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره له سولې مخکې له پاکستان سره سوله مهمه اړتیا بللې. دا پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد د ترکمنستان د هڅو ملاتړ کوي. په هرات ولایت کې چارواکي وایي چې په شندن ولسوالۍ کې په دریو ولسوالیو د وسلوالو طالبانو د پرونی حملې په نتیجه کې برید کوونکو ته سخت تلفات اوختي. په نیمروز کې چارواکي وایي لاغه تو کسانو چې غوښتل په دې ولایت کې انتحاري حملې وکړي شپږ تنه یې په خپلې وچاودنه کې وژل شوي. د اوکراین د بحران د اروپایي منځګړو لخوا ویل شوي هغه دوو کسانو چې د اوکراینی ځواکونو لخوا نیول شوي اعتراف کړی چې د روسیې د وسلوالو ځواکونو غړي دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما تایید کړی چې د اسلامي دولت ډلې په لاس د عراق د رمادي ښار سقوط یو تکتیکي شاتګ و خو د ویلي فکر نه کوي چې د افراطي وسلوالو پر ضد په جګړه کې ماتې خوړلې. دوستانو تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ ویبپاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. تاجکستاني چارواکي غواړي د دې هیواد د کورنیو چارو په وزارت کې د پولیسو د خاص واک د قمندان په اړه چې ویل کېږي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې سره د یو ځای کېدو اراده یې لرله خلکو ته معلومات په ډاګه کړي. دا قمندان د اپریل په 23مه له درکه شوې او خپلې مېرمنې ته یې له تلو مخکې ویلي وو چې په وظیفوي ماموریت سي. د مسلې تفصیل له جانقه الکوزي اورو.
د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسو د خاص ځواک د قمندان ګلمراد حلیموف د ورکېدو داستان هغه وخت نور هم جدي شو چې د ترکیې خبري رسنیو وویل نوموړی سوریې ته د داخلېدو پر مهال نیول شوی او تاجکستان ته حواله شوی دی. د تاجکستان حکومت دا راپورونه ردوي او وایي له اسلامي دولت ډلې سره د قمندان حلیموف د احتمالي تړاو په مسلې څېړنه کوي. دا لومړی ځل و چې د تاجکستان حکومت د پولیسو د غښتلي قمندان حلیموف د تیرې میاشتې د لادرکه کېدو په اړه په ډاګه خبرې وکړې. د حلیموف له لادرکه کېدو وروسته راپورونه خپره شوي وو چې نوموړي د اسلامي دولت ډلې لپاره 15 تنه وسلوال ګمارلي او غوښتلې چې له دې ډلې سره په سوریه کې یو ځای شي. د تاجکستان لوی څارنوال یوسف رحمانوف د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل حکومت د لومړنیو ادعاو په اړه څېړنه کوي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر رمضان رحیمزاده هم د تحقیقاتو یادونه وکړه او وویل د دې تحقیقاتو نتیجې به د اونۍ په پای کې له خلکو سره شریکې شي. د هغه راپورونه رد کړل چې وایي حلیموف نیول شوی او تاجکستان ته حواله شوی دی. کله چې د تاجکستان د کورنیو چارو له وزیر رحیمزاده څخه د اسلامي دولت ډلې سره د قمندان حلیموف د یو ځای کېدو په اړه زیاتې پوښتنې وشوې هغه په ځواب کې وویل په دې اړه به وروسته خبرې وکړي. د قمندان حلیموف ورور نذیر د روانې میاشتې په سر کې د آزاد اروپا راډیو تاجکي څانګې سره خبرو کې ویلي وو د دوی کورنۍ د حلیموف د لادرکه کېدو په اړه زیات اندېښمنه ده او دا ځکه دغه 40 کلن قمندان چې د څلورو اولادونو پلار دی له کور نه د وتلو راهیسې هیڅ اړیکه نه ده ټینګه کړې. ټلیفون یې کار نه ورکوي او ټولنیزې شبکې نه دي استعمال کړي. د حلیموف کورنۍ دا خبره ردوي چې نوموړي له خبري رسنیو څخه د اسلامي دولت ډلې د مفکورې او پوځي قوت په اړه مواد راټولول او وایي دا ډول راپورونه هیڅ اساس نه لري. ایشیا پلس خبری اژانس د حلیموف د یو ملګري له خولې وایي د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسو د خاص ځواک دغه قمندان په دې وروستیو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې له فعالیتونو سره مینه پیدا کړې وه او خپلو ملګرو او دوستانو ته یې د دغې تروریستي ډلې د مفکورې تبلیغ کاوه. حلیموف چې د حقوقو څانګه کې زده کړې کړي په 2012 کال کې د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسو د خاص ځواک د قومندان په دنده ټاکل شوی و.
قرغیزستان پرون یو قانون تصویب کړ چې له مخې دا هیواد د اروپا آسیا په اقتصادي ټولنه کې ګډون ته ورنږدې کیدلی شي. د قرغیزستان ولسمشر پرون ویل دا اقدام د دې هیواد د ملي امنیت په ګټه دی. له دې سره به د منځنۍ آسیا د فقیر هیواد نور هم روسیې ته نږدې شي. په دې اړه د احمد تکل چمتو کړی رپورټ اورو.
د قرغیزستان ولسمشر الماس بیگ اتمبایف پرون هغه سند لاسلیک کړ چې له مخې د دې هیواد د اروپا آسیا په اقتصادي ټولنه کې د غړیتوب لپاره ټول لازم شرایط مني. د دې سند د لاسلیک په مراسمو کې اتمبایف وویل د نړۍ په یوې سترې اقتصادي ټولنې کې ګډون د قرغیزستان له ملي ګټو سره بشپړ مطابقت لري. د زیاته کړه اوس یې هیواد دا امکان ترلاسه کوي چې د دې ټولنې د نورو غړو هیوادونو اقتصاد پانګې او سوداګرۍ ته په خپله خاوره کې وده ورکړي. قرغیزستان له روسیې، قزاقستان، بیلاروس او ارمنستان سره په دې ټولنه کې یو ځای کیږي. د اروپا آسیا په اقتصادي ټولنه کې د قرغیزستان ګډون باید د ټولنې د نورو غړو د پارلمانونو لخوا تصویب شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین جدي هلې ځلې پیل کړي چې د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو پام د ټولنې ته راوړوي. د دې سند لاسلیک قرغیزستان په داسې حال کې روسیې ته ورنږدې کوي چې لویدیځو هیوادونو د اوکراین د کړکېچ له کبله له روسیې څخه فاصله نیولې. د لویدیځ اقتصادي بندیزونو او د تیر کال په اوږدو کې د تیلو د بیې ناڅاپي ټیټېدو په بیلاروس او د پخواني شوروي اتحاد د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې هم یو لړ ستونزې رامنځته کړې. د اروپا آسیا د اقتصادي ټولنې هدف دا دی چې د غړو هیوادونو په قلمرونو کې د تجارتي مالونو آزاد تګ راتګ ته لاره ورکړي. کړي دا ټولنه اروپایي ټولنې ته چې 28 غړي هیوادونه لري ورته ده. یاده شوې ټولنه که څه هم یو تجارتي بلاک بلل کیږي خو د پخواني شوروي غړي هیوادونه وایي چې ښایي مسکو د دې ټولنې له اقتصادي وزن څخه د سیاسي اهدافو لپاره کار واخلي. روسیې هڅه وکړه چې اوکراین هم په دې ټولنه کې شامل کړي خو په اوکراین کې د هغې مخالفینو دا د روسیې د نفوذ یوه وسیله وبلله او ویې ویل د روسیې وروستی هدف دا دی چې پخوانی شوروي اتحاد په یوه بله بڼه راژوندی کړي.
دوستانو په همدې رپورت سره د رپورټونو برخه پای ته رسو. 19 پروګرام تر ازو ځوان فکر پروګرام وړاندې کیږي.
دلوی څښتن تعالی په نامه دوستانو خره غلاست ځوان فکر خبرونه ته په خبرونه کې مو کوربه سم موجیب حبیب سیمه او د خبرونه موضوع هم امنیتی مسایل ته څنګه شوې ده چې په دې اړه بوز مون قدرمن میلمانه هر یو بریا لای جلسه حمیده زرا او بشیر احمد مایا خبرې کوي. په دې ورسې کې په بلخ ولایت کې نامنیم خبر ډیر ده او د خلکو اندېښنې هم زیاتې شوې دي. خصوصا د بلخ ولایت په چمتال، دولت آباد، شورته په کلدار او همدارنګه په شولګره ولسوالۍ کې نامنې زور خسته وستول مخالفین په خاص خوس مهال ډیر فعال شوی دی او اته په د بلخ او سرپل ولایت په سرحدي سیمو کې هم دوی هتاه ځنو تلانی جوړ کړی دي. معلومات پر بنسټ او خلک په دې اړه اندېښمن دي چې نن تاسو وکونه په دې برخه کې کم توجه دي او هیڅ ډول پاملرنه لري. هتاه چې مخالفین په دې بلخ ولایت په چهار بولاک شولګره او کشمیر کې هم د اوس مهال د خلکو څخه خوش ټولوي. لدی سره سره په شمال ځون کې هم نامنې مخبزاتي دیولي دي بیرګ په توګه په کندوز ولایت کې هتاه مخالفین د ښار تر 5 کیلومتر فاصله پورې راغلي ول او ډېر مقامات هم درلود. امنیتي څوکونو سره په دې خبرونه کې به موضوع ډېر په بلخ ولایت باندې څرخيږي. په سر کې به لا خاخري جلسې څخه وپوښتم چې د روسان په توګه د نامنیو د زیاتوالي عوامل په څه کې ویني؟ اخیستن ستاسو په دې ولایت کې چې تقریبا اوه میاشتې مخه په بلخ کې د لوی څارنوالۍ په ساحوي دفتر باندې دلته چې استناف څارنوالۍ د حمله ترسره شوه د بریدګلو لخوا او عاملین یې هم ووژل شول، وروسته له دې هم د چارواکي غلي پاتې ول. په دې اړه تر دمه هیڅ ډول معلومات نه رسنیو سره شریکوي او نه هم له خلکو سره. عوامل په څه کې ویني؟ ولې نامنی زیاتې شوې؟ ولې دولتي چارواکي پټه خوله پاتې؟
پسرلی موسم کې د جګړې زیاتېدل دا یو طبیعي خبره ده. له تیر څو کلو را په دیخوا هر کال د پسرلی پر رسیدو سره نامنی زیاتېږي، دا یو طبیعي خبره ده. طبیعي به ځکه ورته وایم چې هر کال دغه چاره ترسره کیږي، نو دا د د اندېښنې وړ خبره ده، خو دومره هم د اندېښنې نه ده، ځکه دولت وسلوال مخالفین په همدې فصل کې، دا د جګړې فصل په نامه یادیږي، او طبعا په دې وخت کې جګړه زیاتیږي، زور زیاتیږي، او د تیر کلو په څېر سږ کال هم د پسرلي په رارسېدو پسې جګړه زیاته شوې ده او مخالفین ځای
په بلخ کې نسبت تیرو کلونو ته سږ کال دا فعالیت ډېر شوی دی، او حتی نه په ښار کې هم موږ د متعددو حملو شاهدان وو چې ځینې وخت په ځانګړې توګه ملکي کسان ډېرې قرباني کېږي. نو ولې سږ کال دو حملو زور اخیستی؟
یو نظریه سته، زینه تاییدوم چې واقعا دا دی یا سمه وي یا د نه وي. یو نظریه سته چې جګړه به له وزیرستان کې هلته عملیاتو شو، جګړه به له وزیرستان نه شمالي ولایتونو ته راوړل کیږي او جګړه به په دې سیږي. که چیرته دغه نظریه سمه وي او نو بیا همدغه نامنی صحیح ده چې په شمال کې به اوس هم یا په بلخ کې ډېره شوې ده، او دا به کېدای شي لا پسې ډېره سي یا به وغځېږي تر یو وخته پورې. نو څومره چې ویل کېږي، څومره چې په مطبوعاتو کې شته، هغومره هم حالات کړکېچن په بلخ کې نه دي، لکه څومره چې په مطبوعاتو کې ښودل کېږي یا عام خلک یې په ورته اندېښمن دي، هغومره هم نه دی. صحیح ده، په سرنوالۍ باندې به یوه حمله وشوله، خو دا یوه بېسارې حمله وله، دا منمه، خو هغومره امنیت لا حالات نه دي کړکېچن چې موږ دې بیخي پر باندې اندېښنې ډېرې شي او سړی تر دې ووایي چې بلخ نور نام نه شوی دی. بلخ په تیرو څو کلونو کې تر ټولو نسبتا امن ولایت و، او اوس هم که د نورو ولایتونو سره که پرتله کړې بیا هم بلخ په پرتله امن دی.
چلوزه سب له تاسو څخه مننه. امیدي خور ته راځو چې تاسو څه فکر کوئ، آیا دې وروستیو کې بدخشان ولایت ته او همدارنګه فاریاب ولایت ته د شمالي وزیرستان څخه مختلفې ډلې راغلي دي؟ د معلوماتو پر اساس څرنګه چې چلوزه سب مشوره ورته درلودله، او طالبانو هم خپل بیرغ تبدیل کړی او اوس د داعش په شمله ځان سره ګرځوي، له دې سره چې له ایران هرخه هم داعش په وړاندې مبارزه جدي روانه ده او پاکستان هم نه غواړي چې داعش دلته ظهور وکړي په سیمه کې، نو دننه په افغانستان کې داعش له کومه ځای راغلی او هدف اساسي هدف یې څه دی چې ډیری خپل فعالیتونه یې په شمال کې پیل کړي؟
مننه. زه باید لومړی ووایم چې کله یو موضوع د امنیت مسله رامنځته کېږي، نو دا د یو هیواد د امنیتي ارګانونو ځینې خلاګانې سبب کېږي چې رامنځته کېږي. ډیری موږ نه یوازې شمال باندې، په ټول افغانستان کې ناامني رامنځته شوه، او دا ناامني نظر په نور کلو زیاته شوه، حتی د مستقیمې جګړې ډېرې زیاتې شوې. د دې لوی لامل خو په لومړي سر کې همدغه و چې کله موږ دولتي ارګانونه ډېری موږ سرپرستان لرل، او ډېری د دوی لاس بند و، په دغونه لوی امکانات د دوی لاس یعنی صلاحیت یې نه درلود چې داسې لویو کارونو باندې عملیتونو باندې لاس پورې کړي، که قمندانان د امنیو
امنیتي ساتنه وستونو شتون د تجهیزاتو نشتون سبب شوی چې دا
د وسلو نشتون تر ډېره اندازه سبب و، چې خپله بدخشان کې د وسلو نشتون لامل شو چې موږ د ډېره اردو ملي اردو سرتیرې په ډېره فاجعي توګه ووژل شي. او بل صلاحیتونه دي، کله چې یو امنیتي ارګان په یو ځای کې سرپرست او تر دې چې دی په خپل هغه ځای کې مسؤلیت لري، دا اندازه دغه وظیفوي صلاحیتونه تر ډېره توپیر کوي. کله چې هغه سرپرست هغه دومره صلاحیت نه لري تر دې چې هغه واکمن وي په غذا کې، دا خلا رامنځته شوه. دې خلا
موږ سرپرست نه درلود، ولي درلود، او تر ټولو د افغانستان نام نه ولایت اوس مهال په دې تېرې اونۍ کې کندوز
ته نه موږ نشو کولی په یو ولي کړو. درسته، موږ په کندوز ولایت کې موږ سرپرست ولي درلودل، مګر په امنیتي ارګانونو کې موږ سرپرستان لرل، یو مسله ده. او بله مسله تاسو چې ویلې وزیرستان راځي او بل دا بیرغ په تور بیرغ واوښت، دا طبیعي ده چې هره جنګلې ډله غواړي خپل قوت او خپل زور ښکاره کړي. کله چې دوی هغه وخت ویني چې له کوم ټیکې څخه دوی کمزورتیا معلومیږي، او کله چې دولت اعلان کوي طالبان ضعیفه شوي او طالبان شاته تنبول شوي دي او دوی نور قدرت نه لري، نو دوی بیا خپل تکتیک ته تغییر ورکوي. دا په دې معنا نه ده چې هغوی دغه جګړه یا له داعش نه یا له شامه یا له بل ځای یا دغه ځای ته یا سوریې نه دغه ځای ته راوړل شوې ده. دوی خپله له هغه مفکرو نه ګټه اخلي او په هغه مفکره باندې مخکې ځي. ځکه دوی خپل هدف هغه لاسته راوړنه ده، دا چې له تور بیرغ لاندې لاسته راوړي که تر سپین بیرغ لاندې، دا ورته مهمه نه ده. خو دوی هغه خپل تکتیک غواړي پر مخ بوځي او هماغه خپل هدف ترلاسه کړي. دا مسله ده. او بله مسله چې دا ولې جګړه را زیاته شوه، ولې په دې فصل کې زیاتېږي، دا عامل لوی عامل دغه ده چې کله هوا سړه وي د لارو کمالات دغه په سمه توګه نه ترسره کېږي او دوی دغه اختیار نه لري چې وکړی شي دغه انتقالات وکړي. او له بلې خوا خپله دغه فصلي موضوعات هم د دې مخه نیسي. او بله خوا دغه ده چې خپله دولتي سرتیري هم په دغه فصل کې زیاتره وخت په نور ځای کې دوی نشي اقدامات کولی، هغو ځای ته نشي رسېدلی.
له زله خورمننه رابشو بشیر معیار ته. ښاغلی معیار صاحب، که تاسو وایي چې په دې وروستیو کې نه یوازې په شمال بلخ بلکې ټول افغانستان کې د ناامنیو علت څه دی، یا د دوی له خبرو سره موافق یاست او که موافق نه یاست، عوامل په څه کې دی، ولې او تر څه حده د وسلو نشتون سبب شوی چې زموږ د امنیتي ځواکونو ضعف ښکاره کړي او همدارنګه په ادارو کې د سرپرستانو موجودیت؟
مننه. د ما په خپل شخصي آن چې زه وغواړم په دو موضوع باندې وغږیږم، یوه خبر داده چې زه یو سوال کوم، اول څنګه جنگ د قندار هلمند نه دو خواته راغی، څنګه یو دم شمال نارامه شو؟
همدی که ځواب وایي،
د ما په نظر دی په کلونو کې څو استراتیژیګانې لري چې د جنگی استراتیژي د دی دائم بدلون مومي. دی وغوښتل چې راشي شمال بدنامه کړي، شمال نارامه کړي، د همدو طریقه غواړي چې دغه ولایتونه نارامه وي. او د وسلو د شتون او نشتون څخه چې تاسو یادونه وکړه، او دم یو حالت دی د افغانستان د پوځي ځواکونو په منځ کې چې دی درندې وسلې نه لري، په سپکو وسلو نه کېږي، جنګ تکتیکي جنګ دی، جنګ شاتګ لري، جنګ مخکې ځي، دی دغه درندې وسلې چې دی سنوي دی جنګ نه شي کړی.
نو ولې جګړه شمال ته راوغځېده؟
شمال ته داسې راوغځېده، دا پاکستان په دو کې ډېر قوي لاس دی، دی غواړي چې شمال هم نارامه کړي او هلته هم دی لاس ووهي.
څرنګه فرصتونه ورته مساعد شو؟
فرصتونه د خپله په رپورټو کې په دروازو کې ویل کېږي چې د وزیرستانه جنګ دو خواته راغلی، د مغو خانه تمویلیږي او دی ته سلا ورکول کېږي چې دلته وجنګېږي او د افغانستان دغه آرامه سیمه چې نسبتا په رسنیو کې ویل کېږي چې دا سیمه آرامه ده، دی په یوه نارامه سیمه بدله کړه.
تر څه بریده موافق یې چې شمالي وزیرستان جګړه شمال ته راغځېدلې؟ په تسر کې چلته هم جګړه روانه ده او نه پاکستان تاییدوي چې دلته مخالفین شتون لري او نه هم افغان دولت تاییدوي چې د دوی په خاوره کې مخالفین شتون لري، بلکې وایي چې صوبه سرحد کې هلته دوی ځانونه دلانې جوړې کړي او حتی د کویټي شورا لخوا هلته دوی رهبري کېږي. او نو دا سازماندهي شوې جګړه شمال ته څنګه راانتقال شو؟
ما مخکې وویل دا یوه نظریه ده چې جګړه له وزیرستان شمال ته دا به راشي دا خوا که نه
راشي یا راغلی ده به پرېږدو په دې به خبرې وکړو چې څرنګه دغه آیډیا د مفکوره په شمال کې اتوندره مفکوره دلته تطبیق کېږي.
دا یو وړه نړیوال توریزم دی، د کومې جګړې سره یا کوم مشکل سره چې نړۍ نن سبا مخ ته، یوه عادي جګړه نه ده بلکې دا یوه استخباراتي جګړه ده، ډېره غټه پروژه ده او په دې باندې ډېر زیات سرمایه ګذاري شوې ده. او هر چیرته چې د دوی د نړۍ ستر قدرتونو ګټه وي او د دغه استخباراتي ډلو ګټه وي، نو جګړه به هملته وړي او لمغجې کې به دا جګړه شروع کېږي او هملته به وي. د عامو خلکو کار هم نه دی او نه دی هغسې دولتونو لکه د افغان دولت چې اوس لا تر اوسه سم په پښو نه دی ولاړ، د دغو دوی مخنیوی نه شي کولی، بلکې هر
چې سرپرستانو همدارنګه نظامي تجهیزاتونو شتون ته اشاره
ده. زه هغه سره نه دا دې سره موافق نه یم چې جګړه دی یا زیاته سوې ده او یا د په بدخشان کې یا په کندز کې د وسلو نشتون د دې لامل و چې دغه مشکل رامنځته شو. ګورې په کندز کې همداسې ویل کېږي چې له 3000 زیات مخالفین په دې باندې حمله کړې ده، نو دلته د وسلې د کمښت خبره دونه نه ده، بلکې د تر اوسه دا یو بې ساره اقدام دی.
سبب شوی نه دی چې
ګورې جګړه هر کال ولا او هماغه جګړه د تر دې نه دی زیاته سوې ده، هماغه جګړه چې هر کال په دې تیرې لسو کلونو کې چې شوې ده هماغه جګړه ولا. خو دلته چې مشکل رامنځته شو دا و چې افغان پاوز د دریزرو اغه د دې لپاره آمادګی نه درلوده چې دریزره کسان د پر دې عمله وکړي او بیا دې په مقابل کې دفاع وکړي. د دریزرو کسان د پر دې حالت آمادګی
نه د دفاع وزارت او نورو امنیتی ارګانونو کې د نظامیانو کموالی یا د
سرتیرو هغه بحث بیل دی. بحث دی په قندوز کې چې هغه شوی دی، یعنی دا درې زرو کسانو وسلوالو حمله پر یو وخت دا د تم خلاف وله، یعنی دا داسې څه نه وو چې افغان پوځ دی د دې اټکل کړی وای او بیا هموغومره سرتیری دي په قندوز کې ځای پر ځای کړی وای چې په یو وخت کې د درې زرو کسانو په مقابل کې جګړه وکړي.
بلکې همدغه درې زرو کسانو وبخیه، همدغه درې زرو کسانو څرنګه فرصت پیدا کړ او څومره موده دلته اوسېدل تر څو د زمینه ځانته مساعده کړي، وسلې ورته راشي، امکانات ورته راشي او دی یو دم یو هجوم راوړي، تحصیلات ورته مساعد شي او پر یو ولایت حمله وکړي. دولت خبر
نه و، دولت خو په دې تیرو دیارلس کلونو کې پر دې نه و خبر چې مثلا دا کسان څنګه یو کس له دومره ډېرو امنیتي هغو راځي اته عام په ښار کې نه، له ښار نه بلکې پر دې هغه ډېر سترې غونډې چې تر ډېره کلک امنیتي تدابیرو لاندې هم دا غونډې ترسره کېږي، پر هغو جو ځایو ته ځان رسولی دی، ډېری مشران هم پر همدې ترتیب باندې وژلی دی. نو همدارنګه په سنګین کې چې حمله وشوه، په ننګرهار باندې حمله وشوله، دا هم هماغو ته ورته یوه حمله ده چې دوی تنظیمیږي او بیا راځي جګړه کوي.
پخوا په شان بیا هم افغان دولت نه دی توانېدلی تر څو د دوی مخنیوی وکړي.
دلته یو مشکل شته دی چې افغان دولت لا تر زموږ سرحدونه خلاص دي او تر اوسه په دې نه توانېدلی چې سرحدونه بند کړي چې دغه کسانو د راتګ مخه ونیول شي.
بیا به هم په دې تاکید وکړو چې ولې سرحدونه تر دمه باز ساتل شي، څنګه چې دوی ورته یادونه درلوده، او تر دمه چې نړیوالې ټولنې فرض کړل افغان دولت سره هم مالی مرستې ترسره کړي او هم نظامي، نو ولې خپل اساسي توجه یې سرحدونه ته نه درلودله؟
دلته بس د سرحد خلاص پریښودو ده، خو عوامل ډیر دي. مونږ لوی عامل چې په افغانستان کې وي د مرستو خبره تاسو یاده کړه، مونږ دلته یو لوی عامل چې د مونږ د افغانستان حکومت هم تر فشار لاندې راوستی ده او دغه عامل نامنی هم زیاته شوې ده، لوی عامل د فساد و خپله چې فساد په دغه مرستو کې وشو، که د وسلو و که وزارت دفاع و یا نور وزارتونه، ټول تر فساد لاندې سوری لاندې پاتې شول. له فساد سره هغه ډول چې باید مبارزه شوې ونه شوه، یعنې په وخت یې مخنیوی ونه شو، او دغه عامل باید شو چې جګړې رامنځته شي، وړې جګړې، وړه قوتونه په ولایتو کې رامنځته شي، او دولت هغه بودیجه او هغه توانه چې درلوده د خپل اردو یا خپل امنیتي ځواکونه دوی ته مضاف کړل. او د سرحدو ایسه کړه رسېږو، موږ لوی سرحد چې اوس سرحد هم دی او لوی ستونزه هم ده، خپل
دی افغانستان ته، بلکې نړۍ ته ستونزه ده، حتی په مخالفینو چې هم پکې القاعده هم آی اس آی پکې شامل دي او هم طالبان امارت اسلامي، نه یوازې افغانستان ته بلکې ټول نړۍ ته ګواښي، ولې همدغه سرحد تصفیه نه شو؟
دا موضوع نړیوال تر هغه وختي، زما په خپل شخصي نظر، تر هغه وختي اقدام نه کوي مملکت یو دیو هیواد په سرحدونو کې تر هغه چې خپل نړیوال ته زیان ورونه رسیږي. خو کله چې اوس افغانستان هغه حتی نه ده رسېږي، تاسو وګورئ اوس افغانستان هیڅ وخت ګواښ نه ده نړیوال ټولنې ته. له افغانستانه مهم موږ نور هیوادونه لرو چې پکې داعش فعالیت کوي او لوی قوت سره رسېږي، خو دلته افغانستان تر هغه وخته چې طالبانو پکې او نړیوالې ټولنې ته ګواښ و، نړیواله ټولنه لاړله، اقدام یې وکړه او دوی یو ځل اعلان هم وکړه چې نور په افغانستان کې جګړه ختمه ده. نو دوی تر څنګ دوی د افغانستان قوتونو سره مرستې پیل کړې چې تخنیکي او د وسلو مرسته وه، خو دغه پړاو تکمیل نه شه. په افغانستان کې پولیس تمرینات تکمیل نه شوه، وسله ورته پوره تضمین نه شوه، او دا
کومکونه په سمه توګه ترسره نه شوه،
بلکې هغه کومکونه چې نړیوال ټولنې په دې برخه کې وکړل اکثر بیرته په دې اداري فساد په واسطه باندې دغه کومکونه زیانمن شو او پوره ونه رسیدل، ځکه سرحدونه او دغه قوتونه څه رقم باید امنیت ته تنظیم شوي وای تنظیم نه شول.
له تاسو څخه مننه عربو شو ښاغلي معیار ته. معیار صاحب، که په پوځي برخه کې د تجهیزاتو نظامي تجهیزاتو په برخه کې هم خبرې وکړې، نه یوازې امریکا بلکې دلته په سیمه کې هندوستان ده یا روسیه ده او داسې نور هیوادونه هم دي افغانستان سره یې د وسلو او د نظامي تجهیزاتو مرسته کړې، خو ولې افغانستان نه دی توانی تر دمه دغه وسلې ترلاسه کړي؟
اول زه غواړم چې د افغانستان او د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي وکړه په سر وغږېږم. دغه وکړه چې موږ امضا کړه، ولسمشر او اجرایي ریاست اجرا دغه امضا کړه، باید په دو اړه د دې څه غږېدلی وای چې د دو اجرا کېدل د دو کال د پیل سره و. باید دی هغه تجهیزات چې واده کړي و چې په همدو امنیتي وکړه کې و چې موږ باید تاسو سمبالښت د تجهیزات او د نورو پوځي برخو کې کو دی باید افغانستان ته ورکړي وای، خو متاسفانه دا کار تر اوسه نه دی شوی. او هند ته اشاره وکړه چې هند د افغانستان څخه بعضې پوځي مرستې کړي. یو د یو اړخه چې څوک وګوري دغه بهرني هیوادونه هغه مرسته چې افغانستان واقعیت غواړي هغه مرسته دی نه کوي، په دوو چورلکو به چی وشي؟ افغانستان ډېرو چورلکو ته ضرورت لري، او هغه خپل منافع غوړي، خپل منافع چونه غوړي، هغه کومک نشي کړای خصوصا د پوځي برخو کې.
معیار صاحب څخه مننه. جلسه صاحب، که اغلی زړه خبرو هم خبرې ولري چې آیا واقعا نړۍ ته له افغانستان څخه ګواښ متوجه نه دی؟ یوه مسله بلا دا چې ویل کېږي اندونه شتون لري چې دلته امریکا هڅه کوي خپل سرې وسله والې ډلې دلته تقویت کړي او له دې طریقه له شمال څخه منځنۍ آسیا او همدارنګه شوروي تضعیف کړي.
زه له افغانستان نړۍ ته د توریزم د ګواښ دونه هغه نه یم چې افغانستان دې واقعا تر دې وي چې په دې کې وسله وال یا توریستان روزل کېږي او بیا د نړۍ ته استول کېږي، ځکه ترهګري یوازې په افغانستان کې نه ده.
پنټاګون باندې حمله همدارنګه په نیویارک کې د نړیوال سازمان په تصویر
هغه بیل بحث دی، هغه بیل بحث دی سید، هغه یو وخت و خو دا اوس نه دی. اوس دلته افغان دولت شته دی او نړیوال شته دی، او هغه وخت تر دې وخت پکې تفاوت ډېر دی. فکر نه کوم که افغانستان دې اوس په دې هغه کې وي چې له دې ترهګر نور نړۍ ته لاړ شي، ځکه ترهګري یوازې په افغانستان کې نه ده. د ترهګري تر ټولو غټ مرکز پاکستان دی. که موږ چېرته ترهګر ځپو او نړۍ له ترهګرۍ ژغورو، نو باید د پاکستان کې هغه مرکزونه له منځه یوسي چې هلته ترهګر تمویلېږي، له هغه چې د همدغه ترهګرۍ د روزلو لپاره
او دلته شورشیان بلواګر تقویت کوي او له دې طریقه غواړي تر څو منځنۍ آسیا ته لاره ومومي او همدارنګه هلته روسیې ته یو خطر پېښ کړي.
په دې اړه کره اسناد نشته چې واقعا اسناد دي وي او سړی دا تایید کړي چې او امریکا د دغه اسنادو پر اساس باندې دلته
وایي،
خو که هر څه وي نو دا یوه خبره ده چې موږ یې کوو یو څه شی وایو که نه چې او امریکا دلته. خو په دې اړه کره اسناد نشته دي. هو دا یو خبر طبیعي ده چې امریکا به خپلې ګټې لري په آسیا کې، خپل ګټې لري او دلته د دې دوه ستر هیوادونه چې دوی پر وړاندې اور سره مشکل لري چین دی او روسیه ده، خامخا به د دې د افغانستان داسې موقعیت لري چې له دې کولای شي دا دواړه هیوادونه دپاره دې ته سرخوږی جوړ کړي. نو کیدای شي داسې یو څه وکړي دا هم د هغه د تر دې حده ده چې موږ پرې باندې خبرې کوو خو اسناد یې نشته دی. ممکن دغه کار وکړي له دې چې نه د دغه دواړه هیوادونو دپاره سرخوږی جوړ کړي، نو په دې اړه کار اسناد نشته چې سړی پخلی وکړي.
چلځای صاحب مننه. دوستانو د ازړې څخه د ځوان فکر خبرونه ما اوریده. په خبرونه کې مو کوربه زه مجیب حبیبزی ومه. تر بل خبرونه چې زه او یا هم زما همکاران د افغانستان له نورو سیمو څخه ستاسو چوپړ ته حاضر یو. په لوی څښتن مو سپارم. علام عمل د خدای په امان.
Thank you. خواخه هم خواخه دور دور استرگه ده جانان بگل برتا کورا و کورا توری ده بودونه ده قربان خوزم و خواخه هم خواخه دور دور استرگه ده جانان بگل برتا کورا و کورا توری ده بودونه ده قربان کلی جمیل ری
ولیا ولیا
سرب احمد تکری هم پر سرد خواری لری
ولیا
ولیا لگ لگ تا کورا دل تا دی آشت روان صفه یو دیدار پسی